غرمې 12 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. په دې یو ساعت کې درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه خبریږي. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبان په عام محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنټ پرون په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو لخوا د یو تن د اعدام وروستي مورد ته د اشارې په ترڅ کې په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې راغلی دی چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني پروسه یې عادلانه نه ده ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی، باید په کلکه وغندل شي. منټ پر طالبانو غږ وکړ چې فوراً اعدامونه ودروي. د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د جوند ولسوالۍ د دوو اوسیدونکو د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د افغانستان لپاره د برتانیا له ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې برتانیا د افغانستان ته د راستنیدونکو لپاره د دایمي استوګنې د ښارګوټو په جوړولو کې نورې مرستې وکړي. د وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د برتانیا ځانګړي استازي له مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند ستاینه وکړه. ښاغلي لینډسي تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې برتانیا د ژمي له را رسېدو سره سم هغو افغانانو ته چې له سختو کړاوونو سره مخ دي 6.6 میلیون افغانۍ د اړینو خوړو او خوراکي موادو د برابرولو لپاره ځانګړي کړي. په پام کې ده چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله به د فوټبال د نړیوال فدراسیون په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 6 نیټه په مراکش کې ترسره کړي. وروسته له دې چې متحده عربي اماراتو افغان لوبغاړو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه، فیفا اعلان وکړ چې د فیفا یو موټی کوي په نوم د نجونو فوټبالرانو د دې لوبو کوربه به مراکش وي. د افغان کډوالو ښځو 22 کسیزه لوبډله تیره میاشت وروسته له هغه جوړه شوه چې فیفا د روان کال په مې میاشت کې د هغو د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره بودیجه ځانګړې کړه. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو په نورو هیوادونو په ځانګړې توګه په انګلستان او استرالیا کې پناه واخیسته. اروپای ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې له امله پر موسکو د بندیزونو 19مه کڅوړه تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی دا بندیزونه نن اعلان کړي. په دې بندیزونو کې د روسیې د اوبلن ګاز پر وارداتو بندیز هم شامل دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د اوبلن ګاز پر پیرلو بندیز به په دوو پړاوونو کې ترسره شي، داسې چې له 6 وروسته به پر لنډمهالو او د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پر اوږدمهالو قراردادونو بندیز ولګیږي. پر روسیې د بندیزونو په نوې کڅوړه کې همداراز پر روسیې ډیپلوماتانو د سفر او د تیلو په لیږدونکو نږدې 100 کښتیو محدودیتونه هم شامل دي. مسکو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د اوکراین جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې هغه مهال پیل شوه چې روسیې پر دې هیواد یرغل وکړ. او د روسیې د اورال د غرنۍ سیمې کوپیاسک ښار په یوه فابریکه کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د دې فابریکې پر سر یوه بې پیلوټ الوتکه لیدل شوې، خو په دې اړه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیابینسک سیمې والي الکسی ټکسلر نه دي ویلي چې دا څه ډول فابریکه وه، خو ویل کیږي چې هلته د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدیږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې د قزاقستان پولې ته نږدې پرته سیمه ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړي، کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هیله میو منی درنو زده کوونکو هیله د چروغه جوړ وایست او وخت به مو هم تر دې مخاله په خیر رسولی وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح لاس وایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د چین په حق لده د چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونو دوره څه ډول دوره ده همدغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربند یو په هیجن را خپل درس پیلو. چین په منځنیو پیړۍ اول دا چی په منځنیو پیړۍ کې د چین یو والی دی یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یو والی وربخښل کیږي دا چې منځنیو پیړۍ کې د منځنیو پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل سوی دی یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل سوی وو د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوی نه شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوی و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کوله د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و یو مرکزی حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1413 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالی پیدا کی یعنی یوالی ورته وبخشل سو دغه یوالی بیا د یو زړور او جګرمار سردار چې هغه کایتوس نومېدی د هغه پوسټ را مینسته سو او د تانک په نامه امپراتوري را مینسته کړل چې دغه هیواد یوالی رو بخشي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدروي د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل دوی ډېر درنه باجونه ورکوله او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخې سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو د هغو د بده رویه څخه بیا دی مجبور سوچ په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکي. یو د دغه پاتونونو څخه چې هغه په 1400 میلادي کال کې راوېست سوی وو د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون وو یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون را منځته سوی وو چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي ترڅو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نابرابری چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګری یو د بل لړی یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو د بریالی جګړو څخه ورسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر نوتل امپراتوري وتشتوي او د هغه څخه ورسته ټول تړلی فیوډالان دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بیوزلو خلکو ترمنځ وویشله چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بیوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکارا سو یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د گاونډوي هیوادونو ته ډیر پام کوي چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه و او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نسو، خو د هغه زمن بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانې دي چې چین ونیسي، او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډیری وجاړي رامنځته کړلې، ډیری خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څاروي په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې، دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوې پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلویدیځ کې د پالیسی په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه درې سوه کاله دوام وکړي، او په 1424 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته، یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه، چې دوی بیا خپل پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وو، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. راځو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و. اول اقتصادي وضعیت راځو، په منځنۍ پیړۍ کې یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی، یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول، د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او اوسپنې زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه، نوي شارونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوي شارونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول، سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شار چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه محل درلودل، چې دغه شار بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا د ښکارا کې په منځني وخت کې یا په منځني پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پوري کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده، دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودي، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د هغه کوم خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل، دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ یې کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی و. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینې پیغام و، په هغه نامه تر ټولو لرغونې ورځپاڼه خپره کړه، او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خبرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه، خبره سوه چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینې د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی چې دغه ورځپاڼې د زرګونو د زرو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیرۍ و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودې. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په وریښمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو، ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنې کورونه، پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړي وه، هغه حیران کړي وه چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه، پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې، دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړي وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړي وو، دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریاوې لاسته راوړلې، ډېرې زیاتې لاسته راوړنې یې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول وه، کوم حکومتونه پکښې کې وه، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغله، څه ډول د منځه ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یا وسه څه ډول وه، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنی شیبو سره مل پاتې شوي اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړله او ومو لوستل دغه موضوعات څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوې پیړۍ کې. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرۍ شو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شر اخلاص وایم. د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده. د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوځ په ټوله اروپا کې خپرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې یو د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیول
وي او ورسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکي او 1900 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ سایت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنی دوی هم جګړه شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1900 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیره ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالات یې پریشان کړل او 1931 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې وه هغه ضبط شوه. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کې ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړه، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړه او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سلاتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل. یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1928 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شا تک ته هر کې. یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شا باندې حمله کوي، چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شا تک ته هر کیږي او هیټلر هم خپل پوځونو ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1928 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1928 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتولیا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه ویستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سرکونه کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پاتې رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومر هم جمهوری ریاست ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او د هغه څخه وروسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1928 میلادي کال کې د اگست په شپږمه بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شار باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر شپېته می برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شار ډیر خراب کړي او تر 1500 ډیر کسان یې وژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم پر وغورځوي چې دغه شار شپېته می برخه هم، یعنی تر شپېته می برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته وران کړلې او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل شو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9مه د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکی باندې بل بم وغورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل شول. پاتې بیا سو زره کسان بیا په ډیر وحشتناکه توګه سره سوي و یا سوځلې و چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپتمبر په دویم باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټول نړۍ ته ورسېد. د خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چین آزاد کړي. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېده. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځاني زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل شو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د څلوېښت څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل شو. یعنی یوازې په دویمه نړیواله جګړه کې د څلوېښت څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل شو. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې کوم کسان ووژل شوي وو، د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې څلوېښت تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل شو. او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300 زره ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم، یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه یا کوم مصارف شوي وو، هغه $1 تریلیون پورې څخه هم ډېر وو، چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول. او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1.3 میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخي د مینځ ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپل کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران شوي وو او د مینځ تللې وه، چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف شو. او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوجدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکاري لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې خلک جوړیږي، ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې ول بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي، د هغه د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو. او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي وو، په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي، او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره، د چې سولې وساتي جګړه ونه کې، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري، چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي. یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی، چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري. او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاصه اغیزه او دنده درلوده. یو ډیر اخیستله د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه، او تر څنګ د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق له راځو پای او صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکی همکاران د تخنیکی همکاري لامل د آلمان سره نږدې کیږي او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي او په دویم نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر متصرفات ترلاسه ورکوي او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اطلو سره بیا د نوې اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعت کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع شوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنزنی ټکنالوژي، وروسته بیا درنې او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پاندازه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي. وروسته بیا د نړۍ په اقتصاد په اقتصادي ځواک کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلود. د جاپان مهم صادرات د حمل او نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې د هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه چویتا، هاندا، سنی، نیسان، میتوس بیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام ورکړئ. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری
د ازادي ملمه د ازادي ملمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک ململ چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پونتونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسد الله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته خراغلاست که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړی، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنی ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسد الله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنی زده کړې مې د شونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسترۍ مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماستری دواړه په سوداګرۍ کې اخیستي ده. کراته وایي چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماستری مو، او تاسو ویل چې نه مې اخیستي کابل پوهنتون نه.
لیسانس منوري صاحب په 1303 نوي کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماستری مې هم د 6 کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړ. د 1404 پورې تقریبا د دې ترمنځ نه کال واټن باندې شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوي، د دندې اړتیاوي، نو مسلسل ماتوی بلیسانس کنه کیږي زما هم یو داسې وجب سره مخامخ وم نه ځکه ماتوی لږ نه وخت سوال
تاسو ویل شي په دیار لسو درې نویوم کال کې مو لیسانس اخیسته یو لهغه را ورسته څه بوختیاوی مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله
نوری صاحب په یو درو درې سو درې نوی کال څخه مخکې په یو درو درې سو نه اتیا کې چې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره د آی آر ډی یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی د پروګرام د مشر په حیث د پونتن څخه تر پرګه کې دورسته لایو داخلي ان جی او سره مې تقریبا 100 میاشتې کار وکړ د شوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې له هغه وروسته د بوس پنوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادې دند را پیل کړل تر څنګ چې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دند اجرا کول د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپאי اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې پینزو په هنتونو ته د دې وان ډول کول سره و چې لدی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي نو زه په ګوس په هنتن کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په دې په هنتن کې د اقتصاد په هنځي د رئیس په توګه مې دند اجرا کول خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت ترنګې دوه لږ مخکې څو میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي په هنتن تللی یم او هلته د استادې د اجرا کوم په الحال هم د اوس په هلمند دولتي په هنتن کې رسمي کډری غړي په حیث د اجرا کوم او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس په هنتن کې د سوداګرۍ په څنګه کې د استاد په حیث دنده لرم
ډیر خاندیل صاحب تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللې د سوداګرۍ په برخه کې مو زکړه پیل کړې نه وي تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس رحم کار کاو یعنی په دې معنی حالت یو مسولیت مو هم درلوده انګریزي ژبه مو کله زده کړې
انګریزي ژبه مې د شوندی په دوران کې څنګه څه زده کړل خو کله چې تر ډېر زه وظایف ته مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفت زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو ترڅنګ کورسونه تعقیب کړل او هلته د انګلیسي ژبه د ذکرې او ان جی او په پوهنتون کې د نن هغه خدمات وړاندې کول فعاله و نو ما د اډوانس انګلیسي برخه حملت تعقیب کړل حملت ذکر او تر هغه وروسته بیا د استادې په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیسلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم دلته اکثر درسي مواد تیرنی انګلیسي سره ډیر تړاو لري نو زما کاری چاپیریال او زما دند تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسس رکار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسې کې مو کار پیل کړ په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پات شي وي ډیر کسان تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزي دي بوس پونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د کار دوه د لایل درلودل یو زما علاقه زوق او شوق له تدریس سره چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لپاره وړینې بد نه وي ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبری کاوه او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتن څخه تاریخ سولم د ننګرهار په هنتن څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه ترڅنګ د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پرله پسې پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په دې برخه کې کار کولای شم نو ما دې کار ته مخه کړل ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې ترڅنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملاً تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخې کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سیکورټي هغه د دندې خوندي کول په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري ستاسو ته به معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان په هنتونونو او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړي کوي، د عصري زده کړو په برخه کې ډیر کار او ډیر زحمت ته اړتیا لري، ډیر امکانات ته اړتیا لري، او په هر برخه کې باید ډیر کار وشي. دا په تیرو څو لسیزو بیلابیلو نحوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او تر څنګ پوهنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ کرار کرار په بدلېدو دی. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه، ټیکسټ بوکس دا تدریس کو، او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه، بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي، لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې، د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا شي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو، او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د اړتیا سره سم دندې ترلاسه کړي، او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه هغه شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نوري صاحب، ما مخکې عرض وکړي دا چاره راپیل شوې ده، د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلی چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غشتونو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولی ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي. مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا ساده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي او چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې په اقتصاد ریاست کې که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خواته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مرسته دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخ ته ولاړ شي.
انډیال صاحب، مخکې له چیزین نور پوښتنې مطرح کو د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاحتمن متحلي یاست، څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې او دوه اولادونه لرم. د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم طاقت څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړی، هغه د څلورو کالو ده او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د 14 میاشتې دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو. نورې صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي او د ماشومانو لپاره د زده کړې او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه، خصوصي ښوونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و، د دې ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده؟
لشکرګاه ښار کې نورې صاحب درې خصوصي پوهنتونونه د بوست، وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پوهنتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ یې د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا 15 فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پوهنتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسې، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نورې صاحب، لشکرګاه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او که ووایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی شي چې پخوا راکډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې راکډه شوي دي. نو خپل لشکرګاه داسې یو متنوع ښار دی د اوسېدونکو له نظره څخه، او د بېلابېلو ولایاتو، د اکثر ولایاتو اوسېدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فلحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسېدونکي وي، خو د نور ولایتونو خلک هم شته، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک هم شته، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي، دلته په زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلي امکانات شته یا ک دوی خپل باید د ځان لپاره د وسیدو ځای برابر کړي.
نو ریسه په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسي چې دولتي په هنتون هلمند په هنتون خپل محصولات ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پونتون لیلی تر اوسه بشپړ نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصولینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصولین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته، منظمه لیلیا چې محصولین هلته واوسیږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسیږي او محصولین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نوري صاحب، ستونزه څوم د ستونزه محسوسیږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنی د تیرو 15 او حتی 20 کلونو راهیسې اخوته زمانه په یادیږي، مشران استادان باندې په دې پوهیږي، خو له کومه چې موږ په همتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډیره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کیږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي، په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه رسوي. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي، سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه ولا موږ ډیر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پونتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودل. هلمند هم په جګړو کې ښکېلې ولایت دا ستونزه پکې ډیره حاده و. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه و چې ډیر توجه نه کېده غوړي ورسته پات ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بیغوري کې، یعنی ډیر ورته پاملرنه نه کېږي.
نوري صاحب، د هلمند په هنتون پر رابطه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د مخکې ویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لوی سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي، یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدلای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړې وکړي. او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څنګه څه سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ عامه سکتور کې هم هغه ټول ځوانانو ته کار نشي ورکولای، یعنی د ځوانانو د پرغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغه څه همدا ستونزې شته چې ځینې ځینې پانتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنگ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وو او دلته جنگونه وو، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که څنګه تاسو یادونه وکړه د خې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړز د کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده، یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بل برخه کې غواړي چې لوړز د کړو وکړي، په دې ډاډه دی چې بل خرابه هم دغه د کړو د تر روزي ورکوي.
نورې سب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي، خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیل څنګه کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډیره بریده په داسې څنګه کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورسي. مثلا ټیپ پوهنځي طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساينس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، د برخې ته میلان ډېر شوی دی. نو لوړ زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړ زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي.
اندیال صاحب، د یو استاد په حیث ځوانان ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام، تیرو تجربو ته په پام؟ ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوی دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاړ نو یا اوسر ته زمينه نه وي برابر، یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رشته هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي، یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوی وي. څه سپارښتنه کوي چې ډول رشته باید دوی غوړه کړي چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه؟
نوري صاحب، د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې په هنتون تراسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، ورچا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي، د څه سره یې علاقه ده، او په کومه برخه کې د دې تجربه او د دې ذوق او د دې مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلای شي د ځینو مشرانو استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخه انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، هغه خواته میلان دی، په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي. او بل پیغام مې نورې سره دا چې مایوسي تدریجي مرګ دی، مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېناستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري، له دې څخه د مثبت استفاده وکړي. او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دي په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلی دي، هماغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځایه نه تېروي. په یو رشته کې دي ډېر مخته ولاړ شي، ځان څخه د مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وی په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوي، بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، څنګه هغه په ګټه بدلولای شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګری وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو که دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی، د اړتیاو د رپ کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تړډیر پرې به هغه د وظیفه څنګه وظیفه بچې نه دی نورې صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوه انتخاب دا باید تاسو دوه آپشن یو لومړی آپشن باید دای چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل ذکري یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیر مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند د دولتي پونتون او د بوست پونتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کې مو برخه واخسته.
ډیر مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور ما آباد.